سلامونه او ستړي مسی وخت غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبد الحی کاکړ هر کلی کوم د جمعې ټول اسلام فضل الرحمن دلی مشر ویلی چې د حکومت پر ضد مارچ په اوستو شتم پر ځای په یو درشم باندې خلک اسلام آباد ته داخليږي. دا رنګه د خیبر پښتونخوا ډاکټران نن د حکومت اصلاحاتي قانون پر ضد احتجاج کوي او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د سیمینالي مطبوعاتو ته کتنه کوو خو ظفر خان دا اول خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی جمعیت علماء اسلام فی په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه لاریون نیټه د رواني میاشتې 1 ته بدله کړې. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په دویمه مرحله پیلولو راضي شوي او نړیوال مشرانو په شام کې د ترکیې پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلي. د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام فی د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورټولېږي. لدې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8 نیټه یاد کړې وه. د نیټې د بدلولو اعلان مولانا فضل الرحمن پرون د خپل ګوند لیوي غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ.
27 اکتوبر بعد آزادی مارچ پیل کیږي. د 27 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي.
بلخو د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټي هم د ازادۍ مارچ په نوم په دغه لاریون کې د ګډون فیصله کړې. جمعیت علماء اسلام فی ګوند په انتخاباتو کې د مبینه ترغلی ضد په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی. ویلي دي چې د حکومت تر ختمېدو به د اسلام آباد په ډی چوکي ناسوي. بل لور ته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا په ټاکنو کې د درغلی تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډریډنګ روغتونه تر پښتونخوا اسمبلی لاریون وکړي. نږدې 2 اونۍ وړاندې هم ډاکټرانو احتجاج کړی وو چې د ډاکټرانو په وینا پولیسو پرې تشدد کړی وو او 43 ملګري ورله جوبل کړي او 1.5 نیولي وو. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیگا مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی یې پر ضد احتجاج ته دوام وربخلي.
گورنمنٹ کم نشکاری کی نو چپاغے باندھے عمل درآمد بنشی اور زمون سر پہ خبر اتری اوشی مو چی دا جاب سیکورٹی حوالے سر کم خبر ہوا نو چپا آگے باندھے عمل درآمد اوشی اور چکم پولیس الاٹے چارج کرو پاگے کے کم ذمہ داران دی چاگے تا سزا ورکریشی.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای د هسپتالونو نظام سمول غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سیپیک د دویم مرحله په پیلولو سلا شوي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ پرون په بیجنګ کې کتلي او په دواړخیزو اړیکو د سیمې او پر نړیوالو حالاتو خبرې کړې. په بیان کې راغلي پاکستان د هانګکانګ مسله د چین کورنۍ موضوع وبلله. همدارس چین د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قرارداد سره په سمې د حل لارې ټینګار وکړ. د بیان تر مخه دواړو مشرانو ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې د امن لپاره مهم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 8 چین ته تللی. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید او ځینې حکومتي وزیران ملګري دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په بلوچستان کې ډینګي ناروغي 3 کسان وجلی او 1950 نور په دغه ناروغي اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبريالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیلکه کی مخې ته راغلي.
4 مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں.
شاکر بلوچ وائی چسلور قسم وائرس دے ڈینگی دے ناروغی سبب گرزی. لومڑی ڈینگی حملہ کبھی چورس تیز تب کی بدل سی او دا امیش دا مچر دا خوڑل سکی جی او ہم دا مچر دا لاری دا یو انسان سخا و بل انسان تا دا ڈینگی وائرس انتقال کی جی.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان نورې برخې سکال ډینګي ځپلې دي. چارواکي وایي په ټول پاکستان کې له 16 زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې د پوځي عملیاتو په محل د القاعده د یو مشر وجل کېدل ستایلی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په اتمه تایید کړه چې د جنوبي اسیا لپاره د القاعده مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وجل شوی. ولسمشر غنی پرون په ارګ غونډې ته ویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده د مشر وجل کېدل ثابتوي چې دغه ډله په هغه هیواد کې فعال ده. نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکی پر پوځي اقدام اندیښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بللې. ترکی د اکتوبر په 9 په شام کې د کورد وسلوالو ضد عملیات پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکی دا ګام ناسم بللې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملو په هیڅ صورت کې حمایت نه کوي. همداراز امریکایي سنیټرانو پرون یو داسې بل جمع کړی چې پکې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکی پر سیاسي مشرتابه د بندیزونو ویل شوی. په بل کې د ترکی پر پوځي او د انرژي په برخو د بندیزونو یادونه هم شوي. رويټرز اجانس ویلي خای دغه بل د ترکی د سیاسي مشرانو امریکایي اساسي کنګل کړي او پر هغو د ویزي بندیزونه ولګول شي. همدارس پراتلونکو کې د امریکا او نړیوالو لخوا پر انقره د پوځي سامانونو خرڅلاو بند کړي. له روسي څخه د ترکی د دفاعي هوایي نظام په خرید د بندیزونه لګول هم د بل ای و برخه ده. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي ترکیه د نیټو غړی هیواد دی او باید داسې اقدام ونه کړي چې په سیمه کې بدامنی جوړوي. او ایران یو روسی خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ تر بند وروسته خوش کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوې خبریاله نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوه. روسی رسنیو په تهران کې د خپل سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او سفارت ګډو هڅو ایران راضي کړ چې یولیا خوش کړي. د خبرونو پای وسم سرایزیر د کرنسیو بی او د هوا حال وی.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپی او په 1.93 روپی. یو یورو په 1.01 روپی او په 1.01 روپی او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.25 روپی 50 پیسې او په 2.25 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپی 60 پیسې او په 1.25 روپی او یا پیسې. او یو افغاني په یورو په 1.95 پیسے غسل کی گی او یو روپے 98 پیسے خرصول کی گی. او 200 ایرانی ریال پیو پاکستانی روپے غسل کی گی او 208 پیتی ایرانی ریال پیو پاکستانی روپے خرصول کی گی. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې باسمان چین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، بنو کې 14 او شل، ژوب کې 28 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ظفر خان اوریدل د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ. د جمعیت العلماء اسلام فزرامان ډلی ویلي حکومت پر ضد مارچ په اوس د 28 اکتوبر پر ځای په 1.5 اکتوبر اسلام آباد ته داخلي شي، خو په عین وخت کې اپوزیشن ګوندونه هم د مارچ حمایت اعلان کړی.
د اسلام آباد تک خدای کړی خیر او رسید، نو په هغه کې وجه کم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاتو چې کم نه هغه کې حاضرېم کوي.
د خیبر پښتونخوا ډاکټران منن د صحت څانګې کې د حکومت د اصلاحاتي قانون پر ضد مظاهره کوي، خو حکومت د ډاکټرانو دې ګام ته څنګه ګوري؟
دا خلک نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان عمران خان د چین په سفر دی چې د فوج مشر هم ورسره دی. تر دې وړاندې هم د امریکا په سفر کې د فوج مشر ورسره ملګری وو. د فوج د مشر له هغه سره سفرونه پوښتنې راپورته کړي چې یو کارپوه داسې تشریح کوي.
په خوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوځ هر حکم مني.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لارون پلان بدل کړی دی. نو موړي پرون خبر اعلان ته ویلي چې دوی به د 28 اکتوبر په ځای په 1 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډیږي. بلخوا پرې بر کمیټه کې شامل د اپوزیشن ګوندونو په لارون کې د شریکېدو پریکړه کړې. په پاکستان کې د تازه سیاسي وضعیت په اړه شاهین بونيري رپورت جوړ کړی دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 28 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 1 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند دیوی غونډې نو وروستو میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه.
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 28 اکتوبر بعد آزادې مارچ پیل کیږي. د 28 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په منځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 داخليږو. د ټول ملک ولز به په یو وخت ورننوځي
او پوره ملک عوام به یک وخت اندر جاي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل.
خبر هم دک شو چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چونکې د ځان د خپل پټه په خپل اعلان کړو. نو موږ وی چې دوی د رهبر کمیټه راوړي یا د APC راوړي او موږ د پټمات کې وایي موږ سره ټول ډیټیل ډیسکس کړي. نو دورانی سه هغه ټول خبرې موږ سره وکړي او موږ ورته دا وی چې بالکل دا چې تاسو سره تاسو چونکې د اپوزیشن یې صحیح تاسو په خپل ځانی کړی دا خدای اپوزیشن د یونټی د لپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دای چې اسلام آباد تک خدای کړی خیر او ورسی نو پاره کې وجه کوم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټورو پاتو چې کوم نه هغه کې عزیزیم کوي او د یکجهته لپاره وجه کوم نه دوی سره پای کې شرکت کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملی توګه د شریکېدو په اړه لاسنه دی ویلې. خو ولې وایي چې د لاریون اخلاقی او سیاسي مرسته بکی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل.
دین کار شروع دي چې نه د جمهوریت فیصلو قدر وشو نه د پارلیمان قدر وشو نه د پاکستان د بایس کو عوامو د مشکلات حل کېدو څخه فیصله وشي بلکې الټه د پارلیمان د توقیری کېږي. نو لهغه پاکستان پیپلز پارټي مورلی او پولیټیکلی سپورټ ورکړي خو د کلارو زشتا کیدیشی چې د ټول ملک سیاسي قائدین په دې متفق شي چې د موجوده نااهل حکومت نه د خلاصي لپاره داسې لار اپنو شي چې هغه کې جمهوریت ته نقصان هم ملون شي او د موجوده نالائق حکومت نه اخلاصي هم شي.
حکومت د لاریون د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د خار په مرکزی برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلوختم دفاع عملی کړی ده. د دې سره سم د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرستوي نو څوک نشي نسکورولې. نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن با د اکتوبر په 28 اسلام آباد ته ناراضي.
د شاهین بونيري رپورت موریدې. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی چې نن به په پېښور کې د حکومت لخوا د هسپتالونو د نچکاري پروسه د احتجاجي لاریون کوي. خو حکومت وایي چې د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د اصلاحاتو لاره ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ډاکټرانو د احتجاجونو له کبله د روغتیا سرکاري او غیر سرکاري مرکزونه تړل شوي او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. شاهین بونيري نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې اعلان کړی چې نن د اکتوبر په 10 مبا په پېښور کې د لیډی ریډینګ روختون نه تر اسمبلی د ودانې احتجاجي لاریون کوي او د حکومت مخې ته به خپلې غوښتنې ږدي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وویل چې حکومت د ډی چې آر ایچ د قانون لاندې د هسپتالونو نچکاري کول غواړي چې دوی به هیڅکله ونه مني. نوموړي د لاریون پاړه وویل.
سبا به ان شاء الله مونږ لیډرډینګ هسپتال ته به جمع کیږو او دا غینې مونږ اسمبلی طرف ته یو مارچ پکو مونږ په دې کې به د هر ضلع نمائنده دا ټول مرګري به ان شاء الله په میکزیمم تعداد کې به هغوی کوشش کړي چې شرکت وکړي. زمونږ هغه زړې مطالبې دي چې په هغې کې ګورمنټ کم نشکاري کړي نو چې په هغې باندې عمل درآمد بند شي او زمونږ سره پرې خبرې اترې وشي. دویم چې د جاب سیکورټي حوالې سره کومه خبره وه نو چې په هغې باندې عمل درآمد وشي او چې کوم پولیسو لاټه چارج کړو او په هغې کې کوم ذمه داران دي چې هغې ته سزا ورکړي شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې دوی د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاله به اجازه ورنکي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وویل چې ډاکټران سیاسي دي او په داسې رقم هلو زلو حکومت بدنامول غواړي.
مولانا فضل الرحمن صاحب د مارچ د حمایت اعلان کړی دی نو ته ماته دا وایه سرکاري سړی چې څنګه پولیټیکل مارچ حمایت ته ووځي. دا چې دا خلک نه غواړي چې شي نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي. سن کسان دي دا مافیا دا دا سیاسي دي دی رکاوټ جوړول غواړي یاره دا دي ونه شي. نو موږ خو ډېر صبر وکړو انشاءالله دینه پس پس بیا به اکشن اخلو. زما خیال نه چې ګورمنټ چې دی هغه دوی ته جوکاو شي.
بلخوا په صوبه کې د ډاکټرانو د احتجاج لکبله رنزوران د ستونزو سره مخ دي. د سوات منګوري یو اوسیدونکي ظفر علي خان وایي چې ډاکټران د بیړنیو خدمتونو نه بغیر د رنزورانو درملنه نه کوي او د هسپتالونو ډېرې برخې تړلې پرتې دي.
د هسپتالونو دی مین د آلموست روم رټن ډیویژن لپاره او په هغه کې یو یا دوه ډاکټران په ډیوټي باندې دا خو ډېر زیات امپاسیبل دي. هغه خلکو ته د طبي سہولتونه مکمل ورکړي یو خلک ډېر زیات په تکلیف کې دی. ایمرجنسی کې بیا د روټین پیشنټس دي هغه پراپر ډیل کیږي نه ځکه چې د خلکو فلو ډېر زیات ده. گورنمنٹ ہاسپٹل او پی ڈی کے ڈاکٹر پاس ادھری دی پرائیویٹ کلینکس کے ڈاکٹر پاس ادھری دی تو ڈاکٹر صرف اور صرف چیزیں اگر صرف ایمرجنسی سروس پرووائڈ کریں اور زیادہ تر پیشنٹ کی اگر وہ مجبورشی کی آگا بابو کا ملے
د یادونه وردا چې حکومت د ډی چې آر چې اکټ په نوم یو قانون لې سملې منزور کړي چې په نتیجه کې به د زلو او سیمو په کچا د هسپتالونو لپاره انتظامی کمیټې جوړول شي او ځنې نور اصلاحات به عملی کول شي. خو ډاکټرانې د هسپتالونو نچکاری بولی او پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په یو ضلعو کې د ډینګي ناروغي اثر لیدل سوی. د روغتیا څانګې مشر شاکر بلوچ ویلي چې په ټوله صوبه کې شاوخوا 1900 کسان ډینګي تبي نیولي چې پکې درې مړه سوي دي. نوموړي پرون د په خبري غونډه کې وویل چې له ناروغۍ څخه د خلکو د خوندي کولو لپاره به د صوبې په مختلفو ضلعو کې نږدې 1500 مچردانانې وشل کېږي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د جنوري څخه بیا تر اوسه پورې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډنګي د وایرس څخه 1950 کسان ناروغه شوي دي او درې وژل شوي دي. د وژل شوو کسان تعلق د بلوچستان د سایلي ولسوالۍ کې سره وو. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او وی ویل چې د ډنګي څخه زیاتره کیسونه د بلوچستان په سایلي برخو ګوادر کیچ او لسبیلا کې راښکاره شوي دي.
چار مختلف قسم کے وایرس ہوتے ہیں.
د بلوچستان د روغتیا ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ وایي چې څلور قسم وایرس د ډنګي د ناروغي سبب ګرځي. لومړی ډنګي حمله کوي چې وروسته یې تیزه تبه کې بدل شي او دا همیش د مچر د خوړلو سکیږي. اهم د مچر د لارې د یو انسان څخه و بل انسان ته د ډنګي وایرس انتقال کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډنګي څخه د خوندي کېدو لپاره په خلکو کې د پوهنې کار روان دی. د دې ترڅنګ مچردانیانې او نور شان هم په اغیزمنو خلکو کې تقسیمیږي. د وپوښتنې په جواب کې شاکر بلوچ دا هم وویل چې پر وخت باندې علاج کولو په نتیجه کې د ډنګي پر نقصاناتو باندې قابو مندل کېدای سي. د دې لپاره مهمه ده چې کله هم په یو کس کې تیزه یا توده تبه راواوړي په کار دی چې هغه سمدلاسه و نږدې هسپتال یا ډاکټر ته ځان ورښکاره کړي. د روغتیا دغه چارواکي په وینا چې دا وخت د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ډینګي د ناروغۍ اثار مندل شوي دي. د دې مقصد لپاره به حکومت په یاد شویو ولسوالیو کې نږدې 1.5 لک مچردانیانې د رواني میاشت تر اخره پورې په خلکو کې وبېشي.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
پاکستان په گوادر کې د کارخانو لګولو او کاروبار لپاره یو چینایي کمپنۍ له ټیکسونو مستثنا ګرځولې ده. دا خبره د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی پرون مشال ریډیو ته وکړه. دی وایي دا اقدام کاری مکې سه شبي. پاکستان چینایي کمپنۍ ته دا رعایت په داسې وخت کې ورکړی چې وزیر اعظم د پاکستان د چین په سفر دی، خو په هیواد کې ګوندونو او ځینو شنونکو د چین پاکستان اقتصادي پروژو پر عملي کولو اندېښنې لري. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت په گوادر بندر کې د صنعتونو لګولو او د کاروبار لپاره یو چینایي شرکت د درویشتو کلونو لپاره لمالیو ورکولو مستثنا کړی دی. د پاکستان د بهري چارو وفاقي وزیر علي حیدر زیدی د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په دې اړه د چین د بندرونو له یوې کمپنۍ سره موافقه لاسلیک کړې ده چې ورسره سم به هغه ایواز په گوادر کې د خپل کاروباري فعالیتونو پر وخت ټیکسونه نه ورکوي.
کمپنی
به صنعتونه لګوي او سامانونه به درآمدوي، نو ځکه به د گوادر بندر دننه پر خپله ګټه د شیانو پر خرڅلاو او پر ګمرک یا کسټم ټیکسونه نه ورکوي. کله چې هغوی سامانونه درآمدوي چې په بندر کې ورڅخه شیان جوړ کړي او بیا یې برآمد کړي، نو ټیکس به نه ورکوي. خو که د پاکستان په بازارونو کې خرڅوي، نو بیا به ورباندې ټولې مالیې ورکوي. له چینایي شرکت سره دا موافقه د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده او پر داسې مهال لاسلیک شوې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په دوه ورځنی سفر دی. د دې موافقې تر لاسلیک مخکې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 8 د هیواد د ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د عملي کولو او څار لپاره د ادارې جوړولو په مخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. پاکستان پر داسې وخت چینایي کمپنۍ ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی چې هغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق IMF یې د پور اخیستو موافقه هم کړې ده. خو د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی د حکومتي اقدام دفاع کوي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې چینایي کمپنۍ چې په گوادر کې پانګونه کړې، نو هلته یې وار له مخه زیاتره کارکوونکي له خپل هیواده وروستي، نو دا په څه شکل اقتصادي ګټه رسولی شي؟ د ویل په گوادر کې د کارخانو لګولو پر وخت زرګونه کاري موقع پیدا کیږي. دی وایي هغوی به له چینه یوازې هغه ټکنالوژیکي مهارت لرونکي کسان راولي چې دلته په پاکستان کې نشته. موږ چینایي کمپنۍ ته دا هم ویلي چې د هغوی ټکنالوژي به هم کاروو. له دې اقدام سره سمدستي له 15 څخه تر 20,000 پورې نوکرۍ پیدا کېدای شي. زیدی زیاته کړه چې چینایي کمپنۍ ته د ټیکسونو استثنا ورکولو عمل له 13 کلونو راهیسې ځنډېدلی و. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملتپاله ګوندونه، غورځنګونه او په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځنی شنونکي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو پر څرنګوالي اندېښنې ښیي او وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي.
پامیر ساحلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ پرون په بیجینګ کې لیدلي او د سیمې پر حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د لیدنې پر مهال د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود و. له دې وړاندې هم د امریکا د سفر پر مهال د پاکستان د فوج مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بارني سفر پر مهال له وزیر اعظم سره د پوځي مشرانو په شتون ځینو کسان په ټولنیزو رسنیو پوښتنې راپورته کړي. تېر اونۍ د پاکستان کاروباریانو د فوج له مشر سره ملاقات کړی چې د موجوده سیاسي حکومت د واک په اړه هم بحثونه راپورته کړي. دا چې کارپوهان د فوج او د حکومت دغه سیو تعلق ته په کم نظر ګوري، ظفر خان په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د چین د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی وو چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری وو. ځینې کسان دا کار په اوسنی سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنون کې امتیاز علم دی. هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر وو، خو پر اوسنی حکومت یې بیخي زیات دی.
په خوا به یو څه موده وروسته مارشل لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوز هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي، خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې اوسنی حکومت او پوز یو خل دي. کارپو عائشہ صدیقہ وای پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همدارس د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي او دا ټول د پاو سر اړوند موضوعات دي، نو ځکه د پوزي مشرانو حضور مهم دی.
عمران خان جو ہے
د عمران هغوم را سیاسي روزنه نه د شوی چې په کار و هغه سوزل د بهرنو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړي چې پوس پر خوشاله نو ځکه خو د پوز مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروری ګڼي.
نو موري زیاتوی نړۍ هم په هده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوز سره دی، نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوزي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډیر باور وړ وي. په کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوز د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمل توګه د پوز تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوریت عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونه واک نه لري، په نړۍ کې نور هم جمهوریت حکومتونه شته خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوریت سره منفی اثر پرې وځي.
خو په پېښور کې کارپور ایمولا یوسفزی به وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوزي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګری وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همدارس کله امریکایي، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي نو حمله پوزی مشرانو سره ګوري.
یو خو دا خی ما په شال من دی چې فوج او جمهوری حکومت یو راي دا بل دا خبر دا چې دا هم خودل واړی دی چې کسو داسې حالات خرابېږي، جنگ راځي، نور څه تیخی کیږي، نو بیا با فوج چې دی غبر د جمهوری حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسف زیز طویل امریکا او چین پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په محل د سیاسي ترڅنګ د پوزي مشرانو تلل مهم وي.
ظفر خان رپورټ. د پاکستان ولسمشر روان اونۍ دوه لنډ مهالي قوانین منظور کړي چې ورباندې اپوزیشن تنقید وکړ. تحریک انصاف په تیر څه د باندې یو کال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون واکمنۍ پرتله له پارلمانه کمې قانوني مسودې منظور کړي او زیاته تکیه پر آرډیننسونو ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي هر حکومت د آرډیننسونو نافذولو عیني واک لري، خو په بیا بیا دا کار د پارلماني جمهوریت ترڅنګ په خلکو کې د حکومت د باور زیانمنوي. واکمن تحریک انصاف وایي د پارلمان غونډې ته د لنډ مهاله قوانینو د مسودې وړاندې کولونیت لري. پامیر سایل رپورٹ لري.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر ومه د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په مخه دوه لنډ مهاله قوانین منزور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې یو شمېر لنډ مهالي قوانین یا آرډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر نهمه مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډ مهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د آرډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره ښه اړیکې نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتې یو ایمیج نوي چې یره ګڼې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او که موږ دې ته وګورو چې د دې نه مخکې مختلف پارټۍ په حکومت کې راغلي دي خو هغه اپوزیشن سره تعلقات یو خاص حد نه سیوا نه خراب ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپلو د منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړی نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ لوجه اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو لاري چاري پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظوري معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال او ستن یوش مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 155 بلیون منظور کړل چې د کال پر سر اوسط 1.5 ترسي. خو پاکستان تحریک انصاف په صد پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړې دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانین وو. پوهاند عبدالرؤف په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي خنه ده پاتې شوه.
موږ د دې حکومت تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده او بلکې داسې هم شوې ده چې یو آرډیننس حکومت راوستې دی د صدر لخوا نافذ کړی دی او سمودا پسې هغه بیا واپس اخیستې. نو دا هم د حکومت کمزورتیا خی په پارلیمنت کې او د پارلیمنت په ذریعہ باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خود بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی وای حکومت ټول لنډمحالي قوانین پارلیمان ته د وړاندې کولو نیت لري. وای کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د آرډیننسونو په ذریعہ پر مخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو. د پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري، نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
پامیر ساحل رپورٹ سره هم دولسمې بجې سوی ظفر خان و د خبرونو لنډی وړاندې کړې.
جمعیت علما اسلام فی ویلی د اکتوبر پر یو دیرشمه اسلام آباد ته ورټولیږي. له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8مه نیټه یاد کړې وه. د نیټې بدلولو اعلان د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون له یوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډریډینګ روغتونه تر پښتونخوا اسمبلی لارې نوکړي. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي، خو حکومت وایي په هسپتالونو کې له کړو اصلاحاتونه په شا کېږي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سی پی ایک د دوهمې مرحلې په پیلولو سره شوې. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي، دا خبره پرون په بیجینګ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ د لیدنې په مهال کړې. په بلوچستان کې ډینګي ناروغۍ درې کسان وژلي او 1950 نور پرې اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل، د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیله کې مخې ته راغلي. نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکیې پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بللې. ترکیې د اکتوبر په 9مه په شام کې د کورد وسله والو ضد عملیات پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې دا ګام ناسم بللې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملې په هیڅ صورت نه حمایه کوي. او د روسیې رسنۍ وای ایرانی وروسی خبریاله یولیا یوزیک له ایوی اونۍ تر بند وروسته خوشی کړی. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشی شوی خبریاله نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته پتلونګي پرواز کې سپاره شوی.
دا خبرونه لنډیز مولا ظفر خان واوریدل. اوس هم د موسم او کرنسی حالت په اسلام آباد کې سراج زهیر کتنه کړی ده.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل ادارېیې کې وایي، نه وګو او نه هرو ته په ډوډۍ ورکولو د لوږې خاتمه کېدی شي او نه 1500 کسان جیل ته په اچولو د کرپشن یا درغلي او مخه نیول کېدی شي. ادارې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سوپ کچن اسکیم شروع کړي چې مقصد یې غریبانو ته په عزت سره وړیا ډوډۍ ورکول دي او دا برستو ټول ملک ته غزول کېږي. ادارې وایي بلبل عمران خان خواهش څرګند کړي چې د چین د صدر په تقلید کولو 1500 درغلي کوونکي جیلونو یا بندیخانو ته ولیږي. ادارې د وزیر اعظم دا بیان انتقامی بیان ګرځولې او وایي دا لومړی ځل نه ده چې دا خواهش یې سرګند کړي. د دې نه مخکې یې هم دارنګ بیانونه ورکړي، خو عمران خان له د خپل ځان پوښتنه کول پکار ده چې په 14 میاشتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره څه کړي. د ادارې په خبره تر دې دمه د لړکې سه اقدامات نه دي شوي او نه څه قانون سازي شوي او نه څه اصلاحات شوي. هم په دې وجه د دوی احتسابي عمل سیاسي انتقام په نظر راځي. ادارې اخیری کې وایي د وزیر اعظم عمران خان ارادو سوک هم شک نه کوي، خو حکومت لبه اقتصادي اصلاحات راوستلو او د احتساب عمل حقيقي او موثر جوړولو لپاره خپل پالیسیو ته کتنه کول وی. جمهوریت پنه خپل ادارې د وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره لیکلي او وای نو موري په دې دوره کې د چین د مشوروالۍ سره د سی پیک د منسوبې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله هم خبرې اترې کړي. ادارې وای په 15 اگست هندستان لخوا په جمو او کشمیر کې د اقداماتو لقبل ذاتیا او لکونه زیات کشمیریان یوازې د ژوند بنیادی اسانیو نه محروم ندی، بلکې د هغوی ژوند هم له خطر سره مخ دی چې د چین صدر پرې هم د پاکستان د مرستې سرګندونه کړي. ادارې اخیری کې وایي د چین د صدر دا پیغام د هندستان په ګډون د ټولې نړیوالې ورورولۍ لپاره د اهمیت وړ دی. نو باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي او په کار ده چې په سمدستي توګه د سلامتي کونسل غونډه بیا راوبلل شي چې دا رنګ نړۍ د اټومي جنگ د تباهي کوونکي اثراتو نه محفوظ پاتې شي. ایکسپریس روس پانی خپلې ادارې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو د ډینګي په ناروغۍ لیکلي او وایي یوازې په سند صوبې کې د ډینګي وایرس له کبله 14 کسان مړ شوي او دارنګ د دینه د متاثر کسانو شمیر 1415 او په خیبر پښتونخوا صوبې کې 1400 پورې رسیدلې چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي کو کې د شینو د ډینګي ناروغي یوازې په دې دوو صوبو کې نه بلکې په ټول پاکستان کې خورې شوي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت د دې وبا د قابو کولو لپاره په جنگي بنیادونو اقدامات وکړي چې نور خلک له دې بچ پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ولسمشریزه ټاکنو لپاره په زرګونو امنیتي ځواکونو ګمارل شوي وو. تیره میاشت سوي ډیرو د امنیت له پلوه ځکه بریالی ښکاري چې طالبانو د ګواښونو سربیره لوی حملې و نکړای سولې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه لیکنه کړې. ډیپلوماټ مجلې بیا د چین ځان خوشو پالیسۍ ته کتنه کړې، ویلي دی چې په مرکزی اسیا کې ترې د خلکو نفرت وروستر بل زیاتې شي. بشیرګواش په دې اړه رپورټ لري.
د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشر لپاره ټاکنې وشوې. طالبانو د دې ټاکنو د خرابولو لپاره د بریدونو غوښنه کړې وو. دوی داسې و هم کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې طالبانو 200 بریدونه وکړه خو دا حمله وړې او غړې وړې وې. طالبانو راکټونه ورول چې 15 کسان یې ووژل. ورځپاڼه لیکلی چې دا نقصان د طالبانو تر غوښنو او لافو ډېر کم وو. افغان چارواکو ویلي چې ډېر خلک اندېښمن وو چې د ټاکنو په ورځ به لوی زیان ورته ورسي خو دا څه ونه شول. د دوی په وینا دا ورځ د بیلابیلو امنیتي ادارو د ښه پلان له کبله ښه تیر کړه. چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د یو پلان له مخې تر ټاکنو مخکې پر طالبانو ملا ماتونکي ګزارونه وکړل چې هغوی لوی حملو کولو ته پرې نه خودل. د طالبانو د بریدونو د ګواښ او د ټاکنو کې دوه پاړه پوره ډاډ نه درلودلو له وجې ډېر خلک رای ورکولو ته نه و راوتي. د رای ورکونکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د دې وجه دا چې په لرې پرتو سیمو کې لا هم طالبان په زور کې دي او په خپلو حملو کې ډېر خلک وژل دي. یو بل مسله چې نن سبا مطبوعاتو په ډېری خبرې کړې دي، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونه او د خپلو مسلمانانو وګړو سره روان سلوک دی. ډیپلوماټ مجلې په دې اړه ویلي چې چین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په مرکزی اسیا کې هم سرمایه‌کاری کړي چې اقتصاد پوهان ورته په قرضونو کې د ښکېلولو پالیسي وایي. چین ډیرو ملکونو ته قرضونه ورکړي، په دې کې د مرکزی اسیا هیوادونه هم شامل دي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې قرغزستان داسې یو هیواد دی چې کولی شي د چین قرضونه خلاص کړي، خو ځینې نور هیوادونه لکه تاجکستان پر چین تکیه کوي. تاجکستان په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د یو کان ټیکا بیجینګ ته ورکړي چې هغوی ته به په بدل کې د بجلی یو پلانټ جوړوي. په دې کار تاجکستان کې خلکو ډیر خفګان وښود. ډیپلوماټ مجله وایي چې یو بله مسله چې د مرکزی اسیا خلک چین سره نفرت کولو ته هڅوي د چینایي مزدورانو موضوع ده. چین چې په هر ځای کې کار کوي خپل خلک ورولي او ځایي اوسیدونکو ته د روزګار موقع نه برابروي. مجلې ویلي چې په تاجکستان کې په 2013 کال کې 1.5 لک او په قرغزستان کې 10 زره چینایان د کار لپاره ورکړه شوي وو. یو بل لوی مسله چې له چینایانو د خلکو کرکه زیاته کړي هغه د یوغور مسلمانانو سره روانه رویه ده. د بشري حقوقو ادارو د رپورټونو تر مخه چین د خپل هیواد 1 میلیون یوغور مسلمانان وګړي بندیان کړي دي. په دوی کې 2 زره قرغز او 10 زره تاجک توکم دي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي که په مرکزی اسیا کې د خلکو غوسه حکومتونه پالیسی بدلولو ته مجبور کړي نو دغه سیمې هیوادونه د چین پروژو ته لوی سردرد جوړولی شي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د ذهني ناروغیو مرکز ته د عدالت په امر لیږل شوی خبریاله نفوست اولوشکو روادي په سمدستي توګه خلاص کړي. دغه ادارې ویلي چې ازبکستان پر اشتیا اصلاحات غواړي نو باید خبريالان ته د خپل آزاد صحافت اجازه ورکړي او د استبدادي لارو له استعمالولو دی ډډه وکړي. د ازبکستان د کورنۍ چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل ملي حمزه درکوي.
د خبريالانو د تحفظ اداري کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د ازبکستان پر انتظامی غکړې چې خبرياله نفاست ولشکرو و دې سمدستي خوشی کړي او ورته د خپل آزاد صحافت جاری ساتلو اجازه ورکړي. د سپتمبر پر 13مه د ازبکستان یو عدالت په یو سیمهیز نفسیاتي مرکز کې د بلاګ لیکونکي او خبريالي نفاست ته ساتلو امر وکړ. د غیمور کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست ویلي چې تر دې مخکې حکومت د غیلور د لسو ورځو لپاره په حراست کې ساتلې و. په نیویارک کې د خبريالانو د تحفظ ادارې د اروپا او منځنی ایشیا د چارو مشر ګلنازا سید ویلي چې که ازبکستان نړۍ ته خودل غواړي چې اصلاحاتو ته سنجیده دي، نو په کار نه ده چې خبريالان په زور نفسیاتي مرکزونو کې ساتلو سره استبدادي لارې وکاروي. دغه خبرياله د شبنم اولشکروا په نوم پر فیسبوک لیکنې کوي. د هغې په فیسبوک پوسټونو کې اکثره پر ولسي انتظامیې تنقید شوی او پر رشوت او غیر قانوني طریقو استعمالولو باندې تورنوي. د نفاست خلاف د اړې ګړې او غیر قانوني غونډې جوړولو تورونه دي. د سپتمبر په 26مه د حکومتي سارنوال دفتر پر نفاست تورو لګولو چې غیر عادي نفسیاتي رویه اختیار کړي او ذهني حالت یې سم نه و، نو ځکه عدالت د نفسیاتي ناروغو په مرکز کې د هغې د ساتلو امر وکړ. نفاست اولشکروا تاشکند ته د مشال ریډیو د ازبکي سانګې ریډیو آزادلیک د یو خبريال او شاعر محمود رجبوف د لاریون خبر ورکولو. دغه د لاریون مقصد د هیواد د کورنو چارو له وزیر نه غوښتنه وه چې دغه خلاف د جرم کیس ختم کړي. ریډیو آزادلیک وایي چې رجبوف د لاریون ترتیبولو په سر د لسو ورځو لپاره په حراست کې ساتل شوی و. د ازبکستان کورنو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
ملیحا مرزا دا د شام په شمال کې د فوجي عملیاتو د پیل اعلان په نړیواله کچه خبرګونونو لپاره ولیدې. د ترکیې ولسمشر رجب طرغان په اردغان پرون د اکتوبر په نامه اعلان وکړ چې د شام په شمال سیمه کې فوجي عملیات کوي چې دا بیا وروسته پیل شو. اردغان د عملیاتو ته د سولې چینی نوم ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر وویل چې په عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشا ځواکونه چې د شام په شمال کې میشتې وځپل سي. په دې اړه د فرشته جلال سي رپورټ اورو.
د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو استازي لنزی ګراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس په د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیا په ترکیه پرې کړی. لنزی ګراهم پر ټوټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پرې کړی په کانګرس کې هڅې وکړم. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالډ ټرمپ د سوریه کوردانو ته په اشاره کې ویلي و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې امریکا به د سوریه کوردان یوازې پرېږدي. ټرمپ ویلي و چې کورد ملیشا خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگټن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي و چې د واشنگټن او انقره اړیکې ډیر ښه دي. هغه پر ټوټر لیکلی و چې د انقره هر غیر ضروري لانجه به د ترکیه اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون پر ټوټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل پاړه دوی ته معلومات ورکړي دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل بکوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوی پرمختګ ته زیان ونه رسیږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پیل راهیسې 3 میلیونه او شپږ لکه وګړي ترکیه ته ورکړه شوي دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاوره کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاوره کې میشت کډوال ورواستوي.
دا مشال ریډیو دا.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو پروند د یوناما هغه رپورټ رد کړ چې په بکوا او دلارام ولسوالۍ کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خبر کړی. ملګرو ملتونو پروند ویل چې په سپړونکو ورته څرګند سپچېړونکو کې څرګند سوي چې د مې میاشتې په 15 په فرا کې په هوایي حمله کې یو شمېر ولسی وګړي زخمیان او وژل شوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویل چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو درغونډولو تحقیق او تحلیل لاري د پښتني وړدي. یو ځل بیا فرشته جلال زیته ورسو.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکو ملتونو نوې رپورت رات کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوی بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بغوا او د لارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او د لارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسیدلی چې په جګړه کې ښکېل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوی بیان کې لیکل شوی، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکی خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګاند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوی دي. په بیان کې زیاته سوي چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې په فرا کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقت کار اخیستل شوی چې هیڅ ملکی وګړی پکې وژل شوی یا زخمي شوی نه دی. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 ملکی خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
تاسو ولسی وګړو د مرګ شوبلی په اړه رپورت اوریدلې. هم په دې اړه یو رپورت لرو. د اکتوبر پر 8 نیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د سوي حمله اتلس کاله پوره سول. هغه ماشومان چې په 2002 کال کې زیږیدلی ول اوس اتلس کلن دي چې خپل ټول عمر یې په جګړو کې تیر کړی دی. په بل معنی یو پوره نسل په جنگ کې ستر شوی دی. د دغه ماشومانو په اړه د فرانس پریس اژانس رپورت جوړ کړی چې درته وړاندې کوو. صابر حمید الله او نعمت الله د کابل په شارینو پارکی یو ځای ناشتي خپل سامانونه سموي او له دې ورسته به بیا لارو کوڅو تروزی چې خرڅې کړي. جګړی یو لسکلن صابر به وزلی ته ټیل وهلې دی او په لارو کوڅو کې وچا میوه خرڅوي. جنگ د لسکلن نعمت الله له زده کړو محروم کړي او نه کلن حمید الله پالش کول تاړ کړي دی. حمید الله د بل سپلی پالشوي خو په خپل په چیرو چپلیو کې په بازار کې په ګراک پسې ګرځي. دا هغه نسل دی چې د افغانستان په جګړه کې را ستر شوی دی. د اکتوبر پر 8 نیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د سوي حمله اتلس کاله پوره سو. د بریت په کال زده کوونکې مدینه الکوزی یو کله نوا
زده یو داسې عکس تصور کوم چې له خوشحالي او ډک او له تعصب پاک وي. له خوشحالي او ډک دغه سی یو عکس د زده کړو لاره جوړې دی شي. داسې یو عکس چې پکې یو څوک پر بل تورونه نه لګوي بلکې د ځان او د هیواد ذمہواری پر غاړه واخلي.
وسوال طالبان چې په واکې ول نو شوونځي تړلی ول او چې لواک لري سو نو د شونځیو په ورانولو لاس پوری کړ. محمد مبین د امریکایي بریټ په کال یعنی په 2002 کال کې لا پیدا هم نه وو. اوس ولس کلن دی او زده کړې ترلاسه کوي. دای له جګړې کرکه کوي.
هغه څوک چې له طالبانو سره ملګری کیږي د هغوی راتلونکو معلوم نه وي. دوی وجل کیږي او کورنۍ په اړه هیڅ خبر نه لري چې دا د افغانستان تر ټولو لوی کمزوري ده.
د جګړې په نوې څپه کې ستر سوی د غنسل د خپل پخوانی نسل په څیر د سولې خوب په سترګو کې ګرځوي. د زده کوونکي سید ابراهیم ټولې هلي له خپل واکدارانو څخه دي.
زه هغه کسانو ته چې په واقعي دی او پر اختیار هم د ملت لپاره کار کول غواړي وایم چې تعصب م پیدا کوي، خپل وطن آباد کوي، تعصب هیڅ ګټه نه کوي، یو موټی شی چې هیواد آباد شي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې 3,817 وګړي وژل شوي ول چې پکې 910 ماشومان ول.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15,315 او 15,155 کیلو هرتز.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د خورما بوټو د تیر کال په نسبت 2 برابره حاصل ورکړی او که مرکزی حکومت ورسره مرسته وکړي نو په راتلونکي کال کې به 2 برابره زیات حاصلات ورکړي. د خورما ونې د متحده عرب اماراتو په مرسته لګیدلې دي. نور تفصیل په زمت عابد راکوي.
کابل اسکا وړاندې د ننګرهار اډې فارم اډوند په سلویغ جری بزمکه د متحده عربي اماراتو په مرسته د خورما وی سو بوټي کرل شوی ول چې وسی یو سلوش پیته بوټي حاصل ورکوي. د خورما باغ مسول عبدالقیوم اطرافی وایي سکل دی باغ د تیر کال په نسبت 2 برابر حاصل ورکړی دی.
دا نو نه حاله ونی دی او تیر کال مونږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سکل هم تقریبا په 150 ونو پورې مونږه القا کړی او په د باندې کار کړی دی. نو حاصلات د تیر کال په پرتله زمنګ سه کال دوه چنده دي.
د ننګرهار د کانال شرکت رئیس پرویز علی وایي په پلان کې لري چې د متحده عربی اماراتو په مرسته د ننګرهار په نورو سیمو کې هم د خورما باغونه جوړ کړي.
دا به ترویج پیدا کی، وسعت پیدا کی. اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو مکمل اندولې سه بخوره شریک شوه ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي.
پرویز علی زیاتوی چې په ننګرهار کې به سکل 1,000,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي تولید شي.
سیتروس د زیتونو برخه کې مسمر او غیر مسمر نهالونو لپاره پلان لرو. سکل زموږ د طلبي چارې بشپړ شوې دي. موږ به سکل 1,000,000 نهال تولید لپاره تخمونه باب وکړو او راتلونکي اونۍ کې به عملنې پروسه افتتاح کړو. بیساره برنامه ده د باغونو د وسعت لپاره.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورته د مرکزي حکومت له لوري پراختیایي بودیجه نه ده ورکړل شوی او ډیر تمرکز یې په خپلو عوایدو دی، خو زیاتوي که همکاري ورسره وشي د کانال په پراختیا کې به مهم رول ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي زلوز د کونکو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوي چې په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره اعلان سوې برخه یا کوټه باندې لا هم عمل نه دی سوی، باید عمل وسی. دوی برعکس دا تور هم پوری کوي چې په ځینو ځایونو کې دا کوټه آن ختمه کړل سوې ده، خو حکومتي چارواکي وایي چې د زده کونکو د غوښتنو ته به جواب وایي. په دې اړه د پېښور د شبرحم جان رپورټ اورو.
دا چهارشنبه په ورځ د پیښور پرس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د غزده کونکو ویل چې سمو د وړاندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا دا اعلامیه جاری شوې چې د قبایلي ضلع زده کونکو لپاره دی په تعلیم ادارو کې د وړاندې نه ټاکل شوې څوکۍ یا کوټه ډبل یا دوچند کړی شي. ولې دوی په وینا نه خو تر دې دمه هغه دوچند کړی شو، بلکې ځینو پوهنتونونو خو بیخي د دوی هغه څوکۍ ختمې کړې دي. د پیښور پوهنتون انجینیرنګ څانګې سراج داول چې دغه مظاهره مشری هم کوله، مشال لیډو ته په دې حق لوویل
زمون چې کم دی 136 سیټ چې کم دی په کی پی کې او بهر چې کم دی نورو دغه کې صوبو کې هغه کې زمونږ 26 سیټونه نو 167 سمثینګ جوړېدل کنه هغه مغه شانتي پاتې دي. نو چون کې اوس نمونږ ته کوټه ډبل کړي او نه په اوپن باندې ایڈمیشن راکې، نو دلته کې مونږ چې کم دی په احتجاج مجبور یو. ایچ ای سی چې کم دی هایر ایجوکیشن کمیشن هغه دا خبره کړې ده، نوټیفیکیشن مونږ سره موجود ده. هغه دا خبره شوه چې 55 یونیورسيټي پاکستان کې دغه کوټه الریډي ډبل کړې ده. نو زمونږ هغه کوټه ډبل کول خو پرېدا زمونږه کوټه چې کومه ده هغه هم ختميږي په ختمېدو لا کېده.
یو بل زده کوونکی دا شمالي وزیرستان سره تعلق درونکو عطا الله وزیر په دې حق لوي
زمونږ سره دا وعده شوی وي تاسو ایجنسی ټول ایجنسی ته یو میډیکل جوړیږي یو یونیورسيټي جوړیږي اوس پره نه کالج جوړ شوی دی نه یونیورسيټي جوړ شوی دی هغه حالات زه خو ګوره په ټول ایجنسی کې زه ګرځې یو څه بدلون نه پکې راخلی هغه پرون دی
ولې پدېړمو چې کله د خیبر پښتونخوا دا صوبای حکومت ویان شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه مشال لړو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې تعلیم د دې لمړیتوب دی.
دا خو ایجوکیشن منیسټر ته پته ځکه ماته دې باره کې معلومات نشته خو دا خبره مې اوریدلې ده ان شاء الله زیاتې به ورسره نه کیږي خو ډېر زیات فوکس دی هلته کالجونه یونیورسټانې کیډیټ کالجز موږ خو غواړو چې بیسټ نه بیسټ هلته تعلیمي ماحول جوړ شي او تعلیم هغه ښه شي هغې دپاره ان شاء الله تعالی پیسه هم ډېره راغله او سره روان هم نوره ده.
د دغه زده کوونکو په وینا کچري حکومتي چارواکو د دې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړه نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرو باندې لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری خبر پښتونخوا کې له اوبو سندونو شاوخوا یو سل شپېته میگاواټه بجلی پیدا کیږي چې اتلس میگاواټه د سوابي پېښور پروجکټ ځخه جوړی شو. د پښتونخوا حکومت د مادې لمخې په دغه بجلی ځایي کارخانو ته پارزانه بای ورکوي. په دې اړه د خبر پښتونخوا وزیر اعلی په کور کې و دستور سوي چې تفصیل له خالد خان اورو.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اوبو په ذریعہ جوړه بجلی د صوبه کارخانو ته پارزان قیمت ورکول پرانست وکړه. په دې محل د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د کارخانو پرمختګ کاروبار او روزګار زیاتولو په غرض د صوبه بجلی په ارزان بیا ځای کارخانو ته ورکوي. دا توانای او برېښنا د پاره د وزیر اعلی مشیر حمایت الله دا دغه موعد پاکلا مشال ریډیو ته ویل
دا خپل بجلی د وبونه چې کوم جوړیږي په زنده دي چې دا مونږه نېشنل ګریډ ته ورکو لګایې په هور د نن دا مثال دی سلور روپے باندې مونږه دا بجلی ګریډ ل ورکو بیا دا هغه ګریډ نه زمونږه کارخانه دلته کې علی په شل روپے باندې اوس دا مونږه خپل بجلی ورکو خپل انډستری لا جدیتا ایڈوانٹیج ملاو شی.
دا پختونخوا دا بریخنا او توانے پر مختق ادارے پیڈو یو مشر مقصود علی اوائل پاکستان کے پڑن بیزل پا ویلنگ چارجز بجلی کارخانو باندے خرسول شی. دا کم پا وجہ نہ صرف کارخانہ دار بلکہ صوبائی حکومت بہم دیر گٹوی
نو آگا رنگے واچ بنگا پا چار روپے ور پورا تقریباً 1.6 کروڑ روپے بنگ درات لی اوس به مونږ ته تقریبا 3 کروڑ پلس راځي. نو مطلب دا ہے چې 100% ریونیو به زموږ دې سره انکریز شي او کارخانو ته به چې کومه په 17-18 روپے پر یونٹ ملاوې ده او تاسو په 7.5 روپے یونٹ ملاویږي.
په دې محل د پښتونخوا د کاروباریانو او کارخانه دارو د چمبر مشر مقصود احمد پرویز مشال ریډیو ته وویل چې دا بجلی د ارزانې په وجه به نه صرف په صوبه کې کارخانه وده وکړي بلکې د نورو صوبو سرمایه دار به هم دې صوبه کې سرمایه کاری اوکلی.
چکل بجلی ارزانی نو مل حقز یو اٹریکشن دے نو انشاءاللہ پنجاب نا پورے پاکستان نا باہر نم خلق چدی کنا اگے دا پارا یو کٹ اٹریکشن دے او انشاءاللہ امید ہے چے دے نے علاوہ چدی دا ملکن 3 چدی اگے نم بجلی چدی کنا ٹرانسفر کی گی با
دا یا دا ونی دا چے دا پھبر پختونخوا کابینے دا مخ کنا پاس صبح کے جوڑا یوسل او شپیت میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ سٹیشن تا دا ورکولو پزے زائی کارخانو باندې د خرڅولو منځوري ورکړې ده او په دې لړ کې د پېښور پاور پروجیکټ 48 میگاواټ بجلی خرڅېدل لومبني ګام. او خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مالا دیزا
تلګړو